پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوندي د دې هیواد خاورې ته له افغانستان څخه ترهګر وروختي ولته د تاجکستان پر پوستو بریدونه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس په پیل خبرونو کو نوریاس نوري په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه دا چې ګواکې وسله وال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسما پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسله وال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. د دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسله والو یوې ډلې چې له افغانستان راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو وسله والو برخه لرله، 15 وژل شوي او 15 ژوندي نیول شوي دي. داعش ډلې چې له دې مخکې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د وروستۍ هغې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. په عین حال کې ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان CIS د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران به په دې غونډه کې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزي آسیا د اغېزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت تونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او دا چې دغه وضعیت په اوس وخت کې د مرکزی آسیا پر سیمې څه ډول اغیز کړی خبري وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به دغه راز د نړیوال تروریزم او له پولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار گردش د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې دا د دې ولایت نسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. خاغلی گردش ویلی وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر ارتیا سلنه خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. گردش دغه راز ویلی تر اوسه بهرني وسلوال نسی کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیه لپاره عملیات ونه شي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د بدخشان مرستیال والی د تاجکستان تر پولې د وسلوالو طالبانو د رسیدو خبره داسې مهال کوي چې پرون د تاجکستان چارواکو د هیواد پر یوې امنیتي پوستې د حملې مسؤول داعش ډلې پورې تړلې هغه وسلوال یاد کړل چې په وینا یې په دې وروستیو کې د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي وو. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 6 تنه یاد شوي دې ډګر ته رسېدل تایید کړی دي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو ایستل شوو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کښېناسته. دا د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. تر اوسه جرمني ټول 1500 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسما پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلو چې په 2 ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاهو ته د ګازو د لیږد ولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندی کمال وندی له قوله خبر ورکړی چې ویلو لنیمه شپې به د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل شي. تهران ورسله هغه چې واشنگتن د 2013 کال په می کې له شوی تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلافات رامنځته شوي دي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ټرمپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکېچ پر سر د اختلافات او د امریکا د استاد جرګې د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې یو پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډلیزه وژنه بللې، د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي. ترامپ پر ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډیره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ترامپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریا او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کردانو په وړاندې د تربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د 13 اکتوبر د میاشتې په لومړۍ وکړې دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ترامپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگتن وویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي.
خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوند دې هیواد تل افغان خاوري وروخت ترګرو د دوی پر پوستو حمله کړې دي. د دفاع وزارت وایاند
پولی دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پولی آخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
تاجک چارواکو پرون دا کړې و چې د وسلوالو یو ډله چې له افغانستان نه وراوختي او داعش پورې تړلې و د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې اړه به بشپړ ریپورت درته واورو. دا بام واوري چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي، ځکه د مخابراتي شبکو کار بندې کی. د نورستان یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د دینی مدرسو لپاره پاملرنه غواړي. دوی وایي که دې مسلې ته پام وشي ځوانان به پاکستان ته د دین زده کړو لپاره نه ځي. که وخت نور ریپورټونه هم دراورو، همدارنګه اقتصادي خبرونه هم اوري. دا مخکف خزو پروگرام هم په دې سات کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوند دغه هیواد تل افغان خاوري وراوخت ترهګرو د دوی پر پوستي حمله کړې. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاوري بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دل افغان خاوري شوی. تاجکستاني چارواکو پرون دا وکړه چې د وسلوالو یو ډله له افغانستان نه وراوخت او په داعش پورې تړلې و چې د دوی پر پوستو یې بریدونه کړي دي. اکرم الله اکرم د کابل په سټوډیو کې نور تفصیل ترې وره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې ثابت کړي د تاجکستان په یوې سرحدي پوسته حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوی ده. هغه کوم اعداد شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه ده شوی، ترهګر هم له پولې اخوا وو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوی ده.
تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه وروختي وو په دایش پورې تړلې وو د هغوی پر یوې سرحدي پوسته حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په یو مختصر بیان کې ویلي وو چې حمله د وسلوالو شلکسیزي ډلې کړې وه چې د نومبر په 3 د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیات ولسوالۍ ته ورتېر شوی وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي. د تاجکستاني چارواکو وینا ده چې 15 تنه ژوندۍ نیولې دي. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي د وسلوال له افغانستانه د منځنی اسیا هیوادونو ته ځي. لړلې باري اریز د غشن وایي د قندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمې چې د تاجکستان پولیس د نږدې دي د داعش وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته طالبان فعالیت لري.
هیوادو کې اروپایي او اسیایي هیوادو کې بریدونه کوي، دا د دې معنی نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي.
خاغلی آرز د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څمو دی وړاندې حملې ته اشاره وکړه چې پر بایسکل سپرو اروپایانو یې حمله کړې و. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي د غډل په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدل. بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پرې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي دا ستونزه د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې چې طالبان پرې نفوذ لري زیاته ده. مجیب حبیب زه پرې له بلخ څخه رپورټ راکې.
په بلخ کې د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو څلور ساعته مخابراتي خدماتو ته لانه لاسرسي شکایت کوي او سیمهیز حکومت د ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهار بولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زاري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعال کیږي او یادې مسلې دوی لګن شمیر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې دوی لا کابو شپږو میاشتو له دغه سره مختی او په کراتو یی د مساله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړي خو سیمهیزه ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهار بلاک ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله قریشی ازدی رادیو ته وایي
ستاره شبونه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې له خوا انتنو قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کېږي چې د شپې لخوا په چهار بلاک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کېږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویه ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلی پویه زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي تر څو په ټول ولایت کې په څلور ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو په اړه چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعا انتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امنې دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د عدالت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوسم خاطر پردی سو اقتصادی خبرونه دروري.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو لوالیانو غوړي چې په دې ولایتونو کې د کانونو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت وین عبدالقادر متفید پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایتونو لوالیانو سره د سیمیز ارګانونو لاري خبري شوې. د خبر وسمهال په کندهار، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د کانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق روان دی.
ما تمامي معلومات اصلاحات استخراج غیر قانوني را به اون ساحات مشخص کردیم و با ولی صاحب گفتیم که در اون ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و و و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت ها ای است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای رسداری که منظوری شه بگیریم.
در خاغلی متفی پا خبر لحقی و روست چه پیاد ولایتونه که در کانون در غیر قانونی کندون مخوانی ولشی در دی کانون در استخراج لپاره به یو شمیر علاقه مند کمپنی تشویق شي. د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونوي په دې ولایت کې نامنوي د سوداګری د ودی مخنی ولیده. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی رئیس عبدالمتین قلندری د پنځشنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې نامنوي همدا شند دی ولایت د زراعتي محصولاتو پر بازار هم ناوړه اغیزه کړې ده. د خاغلی قلندری په خبره په غزنی ولایت کې د اوړو او نورو خوراکي توکو د تولید په برخه کې 150 فابریکې موجود دي چې د نامنوي له کبله د غشمیر لډلې ډیرې د سقوط سره مخامخ دي. خود کورنۍ چارو وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي او نن کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنی اثر پر وړاندې پلان دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو یورو شپږ افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاون نه نوی افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه وی پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني نوی پوله، زر پاکستانی روپی څلور سوه شپږ نوی افغاني او زر هندي روپی یولس سوه افغاني. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه خاطر پردي سر واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو یو سیمه ییزه مسله راخلو. ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې به د ایرانیمو د غني کولو پروسه وبخي. په دغه بټۍ کې د ایرانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم شاته شو. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د نورو جزئیاتو لپاره راسره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، ایران دا پروسه څه وخت پیل کړه؟
مننه انصب. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل سوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل سي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمالوندي له قبل خبر ورکړی چې ویلي وو له نیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پروسه پایلیږي. تهران وروسته لاغه چې واشنگتن د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسرسوي اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د پشا کېدو ګامونه پورته کړل.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سازمان په دې اړه څه خبرګون ښودلې؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکوي. دې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر اوومه په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوق العاده غونډه ولري. د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه جزئیات طبعا الله اورېدونکو سره شریک کړم، خو تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وي چې د امریکا او د هغه د متحدینو له پالیسیو څخه مننه کوم، فوردو به ډیر ژر بیرته بشپړ عملیات پیل کړي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د ایراني چارواکو تیره اونۍ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو څارونکي چې د ایران په ناتانس کې اټومي فعالیتونه څارل د ویلنډ مودې لپاره ونیولو د هغې اسناد قید کړل. خو د دې ادارې یو ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلي وي چې دوی به په 1043 سنتریفیژونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي. دا تر ځکه لاندې تاسات چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکې منل شوې دي. د دې خبرې په خبرګون کې البته دا باید یادونه وکړم چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي ویلی و چې ایران پر ناسم لوري ولې ګام اخیستې ده. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا وجدي پریکړه کړنلې او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران ژغ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم وایي چې پوهیږي چې ولې تهران له خپل ژمنو په شا کېږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو فربا ظاهر و چې تاسو ترې د ایران په د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران د نوو فعالیتونو معلومات واوریدل. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان یو شمیر وسیدونکو په دې ولایت کې د زیاتو دینی مدرسو د جوړولو او د موجوده غو د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي ک دې مسلې ته پاملرنه زیاته شي، ډیر ځوانان به پاکستان ته د دینی زده کړو لپاره لتروره وګرځي. د ازادي رادیو سیمهیز خبریال روح الله انوري په اړه تفصیل راکوي.
د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو وده ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او زبیح الله وای
دارلومونو تعمیر نشته، نو دې بخښ توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان وي هغه د پر لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي هغه بیا د پاکستان ته تک نه پاتې کی.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې اوریات تربیه شي چې هم وطن پرست وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه وسم
برابری شي نو ټول ځوانان به په خپلو دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نور زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډیر اړتیا لرو، اولادونه هم خطر به کې او خمنګ دې ته واړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چې ډیر بخې واړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو کې او خپل وطن د برابرۍ د خدمت هم کې.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړې پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانۍ او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې درفاز لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارسو کې د 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا 2000 جنکیان دي او نور باقي متبقي شوي الکان دي. امیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپل ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دې آماده کې، انشاءالله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې نجونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوې برابر شي نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د اداري فساد په وړاندې څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې د چهارشنبې په ورځ وی خبري غونډه ته ویل د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نامل کیږي. دوی په خبره د خصوصي ښوونځیو د جوړیدو او فعالیت په دوام کې فساد موجود دی. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډي کمیټې یمک د چهار شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې پنځم راپور له رسنې سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلان وي سره لدی چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانۍ او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک پراپور کې راغلی چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځي لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډي کمیټې یمک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو خوانځي چې د پوهنې وزارت د مقرره خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسول شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که یک آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلی روحانی په خبره له خصوصي خوانځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډي کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي خوانځیو په تړاو ټاکل شوی مقرره د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمينه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وي د خصوصي خوانځیو په پخواني مقرره کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډیر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نوریه نصحت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا
وی زموږ په پخوانی مساوبې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یو نوی مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحات وروسته به ډیر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډي کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جن خیلونه په خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي. هغه ټوله د لوټمران چې دی ټوله سره چورکړه خور غربانه ټوله پاتې وي. ما دې تاسو نه داخله کومه مرسته چې غوښ خپل آیات ولګي نور خلکو په لاس یې ورمه کې. السلام علیکم ورحمت الله.
عبد القدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی. د ارغنداب سړک د څونه وخت دی چې نه جوړی پیسې څوار راوتلی دي. بیرته ورکې چې هغه کار بند شي اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي. دا سړک بېخي به ډېر وخت کېږي، دونه مهم ولسوالۍ ده او دا سړک نه جوړېږي. فقط وسلام.
نو پیغام د غوې ازادي د ټول شي د هلمند د اغان ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې ورلایک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولایان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغه کول اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ د ځوانانو سرونه غچ کوي. د دې د ویډیو سره کې نننه ته خوښه ده راته د مجاهدین باید راشي کار وکړي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو لا اسمسونو چو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
نقیب حسن زیل کندهار وای چې د چین غونډه یوازې د وخت ځای کې دل دی. د پوینا د طالبانو نه ګډون د سولې څرک ناممکن کړی دی. محمد قاسم زواکوی د هلمند سمس راستولې دی وی د غلط دیش فیس د خلق د فقر تر چتر لاندې شون کی او عبدالعزیز غالبم د هلمند نوی چی شل کسان د داعش د لخوا د کندوز له کلایزال څخه راغلی دی او زموږ پر پوستو باندې بریدونو کې لاس لري. دوستان استاسو لپاره پیغامونه